او په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رائے اچوي. په دغو کې 21 کاندیدان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مقابله کوي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس ورس پڼه خپل ادارې کې لیکي سپریم کورټ په ټکسون کې د اضافي کولو او د استثناء ورکولو لړکی د وزیر اعظم اختیار ناقانونه ګرځولو د فیصلې پر ضد د وفاقي حکومت درخواست رد کړي او ویلي دي چې پاین کې وفاقي حکومت کابینه ته ویل شي چې په وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو باندې به مشتمل وي او وزیر اعظم یا یو وزیر وفاقي حکومت نه وي. او پاین کې د وزیر اعظم لپاره د سولو فلیټ گنجائش نشته. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کوم حکم کړی د دې دا ماند چې وزیر اعظم بل ځان سره وفاقي کابینه بوزي او په یوازې به هیڅ داسې یو فیصله نه کوي او وزیر اعظم له پکار هم دا چې یوازې کومه فیصله نه کوي ځکه چې له داسې کولو به سیاسي کړکیچ را پیدا کیږي او د دې باندې ملک او ولس ته نقصان رسي. اداري اخر کې لیکي چې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عمل وکړي شو نو په دې ملک یو ښه حکومت قائمې دي شي او باید چې ټول سیاستوال د آئین او قانون لسته وکړي او هر ګام چې پورته کوي چې د آئین او قانون مطابق وي نو هله به دغه عمل د ولس جمهوریت او د دې ملک په ګټه تمامېږي. د دې ترڅنګ جنگ روس پڼه خپل ادارې کې لیکي کراچي کې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې د لاندې رینجرو او پولیسو په ګډه سره د کلنګ غستونکو او هدفي وژونکو او ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي وو او تر ډیره حد په کراچۍ کې امن هم پځای شوی وو. خو هغه بل ورځ یو دم ترهګرو د کامیاب اپریشن داوی دروغ کړي او په یو ګنټه کې په کراچۍ ښار کې په مختلفو پیښو کې شپږ کسان ووژل چې پکې د اهل سنت والجماعت درې غړي او یو پیش امام شامل وو. ادارې وایي د افسوس خبره ده چې ځینې خلک دا پیښې د فرقواریت د پیښو سره تړي. ادارې زیاتوي که څه هم په ښار کې ځای په ځای کیمرې لګولې شوې دي او د دې سره سره سیکورټي هم سخت کړې شوې ده خو د دې باوجود هدفي وژونکو دا جرأت وکړو او د ګڼې ګڼې په علاقو کې یې ډزې وکړې نو باید چې د هدفي وژنو د دې نو پیښو په سختۍ سره نوټس واغستل شي او حفاظتي اقدامات دي نور هم سخت کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډي ټایمز مجلې په ولیکنه کې د پاکستان د بلوچستان صوبې د اوسیدونکو ستونزو ته کتنه شوې او په کلي حکومت غوښتل شوې چې دغه مسلو هواري ته ځانګړې پاملرنه وکړي. بلخو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو پر فعالیتونو راڅرخي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
فرایډے ٹائمز مجلې لیکي په بلوچستان کې د غیر ریاستي عناصرو ترڅنګ د حکومت د بیغوري لامل د بلوچستان اوسیدونکو په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات لسختو سره مخامخ شوي دي. په دغه صوبه کې چې افغان طالبان پکې میشتي د لادرکه کسانو د مسلې ترڅنګ اوسیدونکو هم وخت په وخت پنخه شوي دي. مجلې لیکي په بلوچستان کې د دغو حالاتو لامل د پسماندګۍ احساس زیات شوی چې د هیواد د نورو صوبو پرتله پکې بیروزګاری او غربت زیات دي. مجللی کی بلوچستان ته د ریاستی توجه سخت ضرورت دی. فرایډے ټایمز د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه د پاکستان ریاست د پرمختګ یو مهمه موقع بولی. د مجلې په خبره د چین لخوا تر 500 بلین ډالرو زیاتو پیسو سرمایه کاری دغه پروژې پاړه په پاکستان کې تاثیر جوړ شوی چې دغه هیواد د استحکام لپاره ضروری ده. مجللی کی د پروژې کامیابی او اقتصادي ګټه پر امن او د شخړې پر حل تکیه کوي. د دې ترڅنګ په بلوچستان صوبه کې مرکزیت ته بدل شکل ورکول او د امنیت پر ځای سیاسي حل ته توجه ورکول هم د پروژې لپاره ضروری دي. مجللی کی حکومت ته صوبې حکومتداری د خکولو لپاره فیصله کون ګامونه اخستی شي. پر دې سربېره حکومت دا هم تسلیمولی شي چې جهادي ډلې نورې ګټورې نه دي او باید له بیلتون پالو سره د سیاسي پخلاینې عمل تیز کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماهرینو د یو خپور شوی رپورت لمخي په افغانستان کې پروانه جګړه کې له طالبانو سره د القاعده ډلې پلوي جنگیالو مرسته په داسې حال کې زیاته شوه چې هلته اسلامي دولت وسله والا ډله تر ډیره حده کمزوري شوه. د ادارې ماهرینو په رپورت کې ویلي چې د افغان حکومت او نورو یو شمېر هیوادونو اټکل خای چې په دغه هیواد کې خواوشا 15,000 وسلوال مخالفان موجود دي چې لشل نه تر 25% پورې پکې بهرني جګړه مار دي. وسلوال طالبان په کال 2001 کې د امریکا تر یرغل پس د خپل حکومت نسکورې دوروسته اوس د کابل حکومت خلاف جنګیږي. اجانس لیکي په روستو میاشتو کې د غډلې په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو فعالیتونو په دغه هیواد کې موجوده ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه رپورت وايي د 2015 نه تر 2016 خواوشا پورې بهرني وسلوال له پاکستانه د پوځي عملیاتو له وجې د غلطه تښتېدلې دي او له افغان طالبانو سره یو ځای جګړه کوي. په رپورت کې د دویمې لوی ډلې ذکر شوی چې پکې د چین، روس او منځنۍ ایشیا جګړه مار شامل دي. په دې کې د ازبکستان اسلامی غورزنګ غړی هم ورګډ دي. دریمه لوی ډله چې په رپورت کې یاد شوی اسلامی دولت وسلواله ډله ده او څلورمه القاعده او ملګری دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د عراق د موسل ښار د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش له ولکې څخه د خلاصولو لپاره عملیات دوام لري. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پرون په خپل د موسل د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ او هلته یې په خبرو کې ژمنه وکړه چې پوځیان به ډیر ژر ټول موسل آزاد کړي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په موسل کې د جګړې د لومړۍ کرښې د لیدنې پر مهال وویل چې ډیر ژر به د موسل خلک د داعش له لاسه آزاد کړی شي. رویټرز خبری اژانس د حیدر العبادی په حواله لیکلی چې داعش پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې ترتامې زیات پرمختګ شوی او ډیر ژر به پوځیان ټول موسل ونیسي. العبادی د شنبې پر ورځ په موسل کې د جګړې د لومړۍ کرښې له لوړ پوړو قمندانانو سره په لیدنه کې وویل چې ژر به دغه ښار د ازادۍ زیری په خلکو وکړي. ښاغلی العبادی وایي د ټولو اتلو ځواکونو ستاینه کوم چې دا شیبه په موسل ښار او نورو برخو کې دي. انشاءالله چې ډیر ژر به عراقیانو ته د ټول موسل د ازادۍ زیری ورکړو. ښکاره ده چې تروریزم په شاتګ او ناهیلۍ حالت کې دی. رویټرز اژانس وایي حیدر العبادی که څه هم د خپلو پوځیانو له پرمختګ راضي ښکارېده خو ویل چې عراقي پوځیان د بمې ښودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او په سنایپر باندې د هدف ګرځېدو په خاطر له ګواښ سره هم مخ دي. د موسل په جګړه کې د عراق پوځ یو لوړ پوړي قمندان جنرال رئید شاکر جودت ویلي چې پوځیانو یې د حمام العلیل ښار کنټرول په لاس کې نیولی دی، چېرته چې د داعش تر تصرف وړاندې پکې 2 میلیونه کسانو ژوند کاوه. د عراق او سوریې په هغو سیمو کې چې داعش کنټرول درلود په دغه ښار کې تر ټولو زیات خلک اوسېدل. عراقي پوځیان همدارز د شمال لخوا په خپلو عملیاتو کې د موسل هوایي ډګر 4 کیلومترۍ ته نږدې شوي دي. د داعش اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد په داسې حال کې د عراقي پوځیانو د پرمختګونو خبرونه ورکول کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ته په یو منصوب غږ کې له ټولو جنګیالیو غوښتل شوي چې شاتګ ونه کړي. د موسل د بیا نیولو لپاره د حمام العلیل ښارګوټي په تصرف سره عراقي پوځیانو ټول ټال 7 سیمې نیولي، خو لا هم د عامو خلکو ژوند د دې لپاره له خطر سره مخ دی چې د پوځیانو په هر پرمختګ سره داعش ملکیان سپار او هدف ګرځوي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د کندوز ولایتي چارواکي وايي په یو هوایي حمله کې د یو دیرش ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټون کې پلاوی به نن خپل څېړنې پیل کړي. دا پلاوی چې مشر د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي پرون کندوز ته ورسېد او ځینې لومړني کارونه یې هم ترسره کړل. په افغانستان کې میشتو د نړیوالو پوځیانو عمومي قمانداني هم د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایي حملو کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښیي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یکشنبې له ورځې خپلې څېړنې پیلوي څو معلومه کړي چې د چا د بېغوري له امله ملکیان په نښه شوي دي. د کندوز د والي ویاند محمود دانش آزادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تېروتنه شوي، څو ملکیان په نښه شي او څنګه دا ملکیان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي. څېړنې پیلوي دا چې څنګه زموږ مظلومه وطنوال شهیدان شوي دي، دا چې څنګه په دې حمله کې ملکیان په نښه شوي او له چا سرغړونه شوي، دا بېله موضوع ده چې څېړل کېږي به. دا مسله به له سره وڅېړل شي. د یادې پېښې د څېړونکي ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوځ او امنیت ځین جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والي ویاند ښاغلي دانش دا هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمبارۍ د څېړلو تر څنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګونا ملکانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشي نه یم. هلته پرته له دې چې روان وضعیت وګورو د بیګونا خلکو وژنه یوه ټراجېډي ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوم. خو پوښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی ښودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پوښتنې ځواب د کندوز د والی ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوي د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ. ښاغلي هلال رسنیو ته وویل خواشینی ښودل هیڅ درد نشي دوا کولی، خو دا چې هیوادوال لاسه ورکو که بل کار نشو کولی لږ تر لږه په غم یې غمجن یو او غم یې خپل بولو. د حکومت دغه ګمارل شوي پلاوي ویلي په څو راتلونکو ورځو کې د یادې بمبارۍ قربانیانو ته رسیدګي، د پیښې د عاملینو څېړنه او هغه کسانو موندل چې بېغوري یې کړې د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوز کندهاري په سیمه کې وشوه یو دش ملکیان ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
د سفی الله ستانکزی رپورټ مو اوریدو. اوس مو اوریدونکو ونیس پروګرام د باختر ستوري درته اورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو همکار باز احمد عابد جوړوي. تر خبرونه وروسته د اول میر استاد پر غږ یو سندره هم اوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی شاعر ملنګ جان د 950 تلین په یاد د غونډي ریپورت لرو او بیا به د جنوبی وزیرستان وانه سیمې سره تعلق لرونکو شاعر، لیکوال او سندرغاړي شوکت عزیز شوکت سره د هغه په هنر مرکه ولرو. لومړی رپورت ترازو. ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د ولس د بیدارۍ لپاره شیرونه ویلي، 950 کال پخوا په یو ترافیکی پیښه کې عمر. د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د ملنګ جان ادبی ټولنې له ولسی او قومي مشرانو سره په ګډه د هغه تلین یاد تازه کړ. نور حال په رپورت کې درکو. د ارواخان ملنګ جان په یاد دغه غونډه د تیری دوشنبه په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې د هغه د مزار ترڅنګ په یو حجره کې جوړه شوې وه چې پر ځوانانو سربیره پکې قومي مشرانو او ولسی وګړو هم ګډون کړی و. د ملنګ جان ادبی ټولنې مرستیال ابراهیمی وایي چې د ارواخان ملنګ جان د یاد د تازه ساتلو په خاطر یې غونډه رابللې ده.
ملنګ جان داسې یو شخصیت و چې په وطن باندې مین شخص و او کوم شعرونه چې ده ویلي ول هغه اوس هم نه هېرېدونکي.
په غونډه کې یو شمېر لیکوالو د ارواخان ملنګ جان په ژوند ویناوې واورولې. د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم یو له هغو چې د ارواخان ملنګ جان په یادې خبرې وکړې. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ملنګ جان ولس ته یو ملي احساس ورکړ. همدد نغمې وي، همدد شعرونه و چې دا ولس ژوندی وساته. ارواخان ملنګ جان په ډېر ساده ژبه شاعري وکړه. په شاعرۍ کې هغه احساس پروت دی چې د هر چا ویده ضمیر هم رایخولی شي. د هغه پیغام یوازې یوازې د یوې سیمې دپاره نه دی، بلکې یو ډېر ټولنیز پیغام لري. هغه د ټول هیواد دپاره پیغام لري. ملنګ جان په زړه کې هغه سوی لري چې نن هم موږ د هماغه سوی له امله سوزو. هغه د دې ملت په دربدرۍ باندې، هغه د دې ملت په بېسوادۍ باندې نن نه تقریبا 70 کاله وړاندې د غم اوښکې تویې کړي دي. زه فکر کوم چې یو پښتون هم ژوندی د ملنګ جان شعر به په زړه او ذهن کې ملنګ جان بهیر نه کی، ځکه هغه یو بااحساسه شاعر او داسې شاعري وکړه چې اوس هم ژوندی ده او سلګونه کاله وروسته به هم ژوندی.
لیکوال او کره کتونکی محمد اسب شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواخد ملنګ جان تل د ولس د بیداری سندری ویلی دی.
ډیر قومونو کې داسې خلک تیر شوی دي چې هغه د خپل قوم د بیداری او پوهاوی لپاره ډیر زیار ګاللی دی، خپل ستونزې او کړاوونه زغملې دي، خو د ولس په بیداری کې خپل ونډه او رول لوبولی دی. یو دغې نه په پښتنو کې ارواخد ملنګ جان دی چې که څه هم ملنګ جان نالوسته و، خو د ده په شاعرۍ کې چې کوم پیغام د خپل ولس لپاره پروت و، دا د ډیرو لوستو د پیغامونو نه ډیر لوړه اوچت دی. ملنګ جان د شعر په ژبه پښتنو ته زولۍ غوړولې وه. ملنګ جان د شعر په ژبه د خپل ولس بیداری غوښتله. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د پښتنو د حقوقو د تامین لپاره هڅول. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د خپل قلمرو د ساتنې لپاره تشویقول.
لیکوال او خبریال شیرشام درد ویل ارواخد ملنګ جان په خپل شاعرۍ کې د پښتون د یووالي سندرې ویلي دي.
زمونږ ولسی حماس او ملي شاعر ملنګ جان هغه شخصیت و چې د پښتنو د یووالي او د هیواد د ښیرازۍ او پرمختګ لپاره ډېر بلالوی ارمانونه له ځان سره لرل، او په خپله فلبدیحه شاعري چې د کوله په هغې کې به یې د قومونو د یووالي، د وطن د پرمختګ او ترقۍ مونږ په ناوړو دودونو باندې ډېر ښکلي شعرونه لیکل. یعنی ملنګ جان زموږ د ولس لپاره د یو امام او د یو پیشوا حیثیت لري. همدا اوس هم چې په هره دیره او اجره کې کینی او د سپینګیرو سره د هغوی خبرې واوري، نو حتما د نصیحت په ډول د ملنګ جان خاطرې درته وایي یا د هغه د شعرونو بېلګې درته وړاندې کوي. نو ملنګ جان زموږ ولسي ایډیال شخصیت و.
په غونډه کې یو شمېر ترنم کوونکو د ارواخد ملنګ جان چاربیتې په ترنم سره هم وویلي چې دلته یې د غلام رسول په غږ کې یوه نمونه ستاسې په وړاندې ږدو.
خلق په خپل فکر زرباب جوړوي، مونږ یو خان تا پسې جولا لټو، قلم په لاس ظلم کتاب جوړوي، مونږ تش دیوات پسې قلا لټو، هزار سوال ته خلق جواب جوړوي، مونږ یو ټکې ته ملا لټو. ملنګ جان غوس په دې پیغور دے، ځکه زلمیانو ته خبر ورکوي، جهان دې لن خوشا سور دے، هر ځای کې نخې دې ونر ورکوي، وطن زمونږ د مینې کور دے، خلق په خپله مینه سر ورکوي.
هر وخت ملنګ جان په 1950 میلادي کال د 23 کلونو په عمر په یو ترافیکی حادثه کې عمر، او د ننګرهار بیسود ولسوالۍ په چمیار کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د بختر ستوري ګرانو مینوالو، شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه د ستر پنغالی سیمه اوسیدونکی دی چې په دې وروستیو کې د ډیرو خندونو سربیره د هنر میدان یعنی موسیقۍ ته مخه کړې ده، او تر دې د مېسو البومونه د موسیقۍ مینوالو په ځانګړي توګه خپلو سیمه ایزو مینوالو ته وړاندې کړي دي. خاغلی شوکت د سندرغاړي تر څنګ شاعر او لیکوال هم دی، او تر دې دمه یوه شیری او یوه د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ شوې ده. له شوکت عزیز شوکت سره په پیښور کې زموږ همکار زبی مومند مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې څنګه یې د هنر لاره غوره کړه.
خبره د موسیقۍ وکړه، نو مونږ خو د ډېر وخت نه کنه شوق مې هم زیات و، او بل د 2004 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغې کې موسیقي خو وزیرستان کې بیخي له منځه لاړه، خو مونږ به بیا هم د حجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې وه. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول، به مو ښکاره کول کنه. خو تر اوسه زما د وڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه و راغلی. نو ما ویل پکار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ د لارې، او بس دا یو شوق و یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه راورسول.
اگر تاسو څنګه ویل چې په جنوبي وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و، یا داسې څوک نه و چې هنر خلکو ته وړاندې کړی وای، آیا تاسو د وانه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې دې میدان ته راوځئ؟
او بالکل، زمونږ چې د وانه کومه سیمه ده هغې نه تر اوسه پورې که مونږ تاریخ ته ډېر خوشحاله شو کوم سندرغاړی نه دی راغلی، نو بس دا برید لمامات شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته، هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ دپاره.
د موسیقۍ ډګر ته چې تاسو کله راغلی، آیا ستا د هنر سره مینه وه؟ سله عمل و علت څه و چې موسیقي دې شروع کړه؟ دې وجه څه وه؟ ستا خپله مینه وه د پښتنو سندرغاړو چې تاسو لیدل، دې نه تاسو متاثره شوي وي، څه وجه وه؟
او بالکل د موسیقۍ سره خو مینا وا او وی به هم بل حالات هم داسې و خو ما خو خلکو به سویل یا سویل کنه خو زما هلته په سیمه کې دا کوشش وکړم چې کوم وخت موسیقۍ تربته شو یا ماحول تربت شو د موسیقۍ لپاره کنه نو ما کوشش وو خلکو ته خو به مې داسې نه شول ویلای ما ویل دا دې سیمه کې موسیقۍ ژوندۍ وساتو کنه او بس نور حالات یو مینا دا ټول چې سره یو شي نو انسان ترې و بریدا رسوي
تو شاعروں میں شاعری سرا سرا دو ہنر د موسیقی ڈگر تو ہمرا وتلی دسو جو اچ تاسو لمڑے شاعری تم خکڑا بیا دغی د نورس تاسو موسیقی تم خکڑا
او د شاعری وجہ کوی گنا ما تخپل هم پتن لگی چ سو جو ول می شعر ولی گلو خو البتہ چ کوم حالات زمون پسیما راغل لو روان دی د حالات زمون پ شعر کے بدلون راو من ډیر سم محسوس کل ډیر دردونه او سیما ورانه شو کورونا وران شو ډېر بد ورځې راغلې زمونږ په سیمه باندې او پاتې شوه د موسیقۍ خبره زه به ډېر مخکې راغلې خو هغه وجه دا وه د مخکې د رانه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ دپاره کوم داسې لارې او طریقې نه وې کنه چې مونږ راغلي وای کنه خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم واک د هر انسان خپل دی کنه خو د خپلې مخې شوم نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ دپاره کار وکړم
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې په شمالی او جنوبی وزیرستان کې د سخت دریځي یا د تر هکرې داسې یو لړۍ تیر شو چې هغه ټول پښتانه او زپل ډیر خلک به کور کړل کور بلر بر کې دا حالات روان دي نو آیا د جنوبی وزیرستان کې دا کم حالات روان دي د دې په کتو ستا په دې هنر باندې ساغیز نه پریوزي ته کولای شي ډاډا په جنوبی وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډا د شپې موسیقي او کې په اوجو کې موسیقي او کې خلک راو غړي هغه کم چې ستا زړه غړي هغه سره او کې کنه د سخت دریځي د وژنه تاسو دا لړۍ نشي پر مخ ګورل تا
او هل ته به زده وایم کنه مو خو ما خو مخ دا وضاحت وکړو چې هل ته مو جوړو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه مو جوړول خو هغه سي کار نشي کېدای لکه کوم ته چې اړتیا لري موسیقي د پر هغه خدمت نشي کېدای کنه لکه کوم چې په نور سیمه کې کیږي او دا به وایم چې
وجهسته دا د سو وجهه دا خدمت نشي کېدای ته خو دا د سیمه سندرغړی شاعر ته ولې دا خدمت نشي کولای سو مسله ده
او نو هو تاسو کنه چې کوم حالات روان دي هلته د کوم وخت نه روان دي کنه نو هلته موسیقي د پاره خدمت کول زما د پاره ډیر مشکل کار دي د هر چا د پاره مشکل دي
د پښتو موسیقي ډګر تر اتلو نه مخکې آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کم سندرغاړو نه متاثر وې
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه يم چې څوک پښتو وایي کنه هغه نه متاثر يم خو بیا به زه دا وایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خنخه سندره ووایم
ستاسو موسیقی آیا ما په خپل سیمه ایز لهجه کې کوي کنه کوشش کوي چې داسې یو امیانه لهجه استعمال کړي چې په لارو بر پښتنو ټول پی پوه شي
کوشش مې دغه دی چې زه امیانه ژبه کې سندرې وایم وایم لګیایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه ده هغې کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده دې کې خلک ډېر دردېدلي او ځورېدلي دي او څه پیغام ته اړتیا لري نو مونږ د خپلې لهجې د لارې خلکو ته یو ښه پیغام ورکولی شو
نو د صحیح لري چې روان سو کلنو کې به آیا په وزیرستانو کې تاسو دا وینئ چې د کې په راتلونکو وختونو کې داسې امن راشي چې تاسو ولته لاړ شئ او اجرو کې مجلسونه وکړئ یا تړونه وکړئ ازوانان راشي تاسو ته کینی ټنګ ټک کور شي آیا تاسو وینئ چې پر روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي ماحول به سازگار شي تاسو د موسیقۍ لپاره
زه وایم اول نه مونږ پښتانه دي دغه سیمه پښتانه ده کنه موسیقۍ سره زه وایم د نورو سیمو په پرتله ډیر یاد شوق لري د مونږ خلک خو وخت به انتظار یو وخت بلګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را به شي زمونږ نه هیلې هیڅ کله نه یو او راځي به انشاءالله اوس هم سندرې خلک غږوي په غرونو ګڼنګونو کې او نو انشاءالله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړېږي د موسیقۍ
خپل سندرو له لارې کوم پیغام خلکو ته ورکوي
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډیر د تعلیم دپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو دپاره یوه ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادي سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو ماشومانو دپاره ترانه یو شعار غوندې وو کنه بابا ما سکول ته بوځه او نو هغه د قسم وه چې زه الی بې زده کوم مو داس ماحول ته بوځه ادی بسته مې روکه بابا مو سکول ته بوځه
چیز علی بزدکا مداس محل تبوزا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی.
ماں باپ خطا کی جوتا کڑے بھی کو یار بچا ماں باپ خطا کی جوتا کڑے بھی کو یار بچا نورو خلق یاران پوری خندا کلا تمام دخت اشنا پمرو پا وفا کلا ننچی وینے جاڑما ننچی وینے جاڑما اے نصیبا دا ولی اے نصیبا دا ولی جوڑ دکھو مجبورانا دا بڑی گزار بچا زچنن آزاری ماں زچنن آزاری ماں دا بڑی آزار بچا ماں باپا خطا کی جوتا کڑے بھی خوب یار بچا ماں باپا خطا کی جوتا کڑے بھی خوب یار بچا یار د محبت پمن گل زڑ راس خاوڑے دے ما دخپل ولے لاس دہر چا سخا پری کڑے دے پاتی یک تنہا شما یار شپلم